د رادیو خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10 میگاواټه برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغه پروژو د موقعیت په اړه سندي ویلي، برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایرانی پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایرانی لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالی محکمې پرون په یو بیان کې ویل، دا 19 کلن ځوان بچې نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپل د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ، خو چاودیدونکي توکي ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. پاینه حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 218 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، د پدې و پېدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي، او وویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وو. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځو زموږ په نن ورځې موضوع کې، موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنی دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنی د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجودنه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسو وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړیږي د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یوې یونیسلولر وه، یو ملټی سلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټی سلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټی سلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ چې وایو نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به چې کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی، یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي، فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي، حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چی شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشیما ده، کولنشیما ده، او دریم یې هم سکلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یو خپل ځان ته شیکو تشریح کوو. لومړی راځو پارن شي ماته پارن شي ما کې وایو چې موږ وایو د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دی دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولن شي ماته کولن شي ما چې دی نسبت و پارن شي ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال نسبت و پارن شي ماته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوی وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې چې لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال موږ وویل چې نسبتا و پارن چې ماته دبل دی نو موږ وایو دا خپله د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلن شي ما چې دی دا نسبت و کولن شي ماته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیرېدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي ډبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته حجره چې کیږي له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته وی آی وی یا هم انتقالي نسجونه وایي. وی آی وی یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه د ریښې څخه د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي د پاڼې د ساقې د نبات و ټولو برخو ته مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دي. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه شوې شیره چې رامنځته شوې د ګلوکوز چې رامنځته شوې دي هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې څه ولا نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو په څلورو ډولو ویشل سوي دي چې یو یې بشروي نسجونه دي عضلاتي نسجونه دي ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسي هغوی سره یو ځای کیږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشروي نسجونو ته. بشروي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري قرار لري او موږ په بهرني برخه کې قرار لري او دا چې دی اساسي دنده یې څه ده د فاضله موادو خارجول دي دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه ده ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي هاضمي کانال دي بولی کانال دی د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي ځینې استوایي ځینې دوکمانانده شکلونه لري چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده د کولمی دي دوی راځي او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي سیسو ساختمانی د هډوکی او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي لکه څرنګه چې پوهېږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو دا هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکي او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي. د دوی ترمنځ څه کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي چې جوړي نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي چې جوړي غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نیوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی؟ سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه به څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکشي کې، اینا، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمي اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره را یو ځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یو ځای سو څه جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تنباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی، او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنې ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم، کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلې دي کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کې د داخله دوی اجازه ورکړي کله چې د دی ان ا او ار ان ا د حجره داخله لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجره داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجره د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي دا رقم رول مویول په چاپیریال کې ډیر منفی اغیزې هم اچولای شي ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډیرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغۍ څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شی د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ شي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم او پیژندي مختلفې بکتریاوي چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوي چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلې په نایټریټ باندې بدلې چې نباتات ورسره د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړي او په ښه ډول سره زده کړي ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي چې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړي او سر مو په خلاصي چې موږ په کوم موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تست اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تست په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ راځو و اخیرنی برخې ته اخیرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې کچیر تاسو پښتنی واخلي او شی نوٹ کړئ دغه کم جوابونه چې دي شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست شرغ لاس د نه هم ټولګي دوه هم لوست نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو تکثري سیستم پیژنو چې زموږ درس به د اوه اتیا یمې صفحې څخه تر نن یوې یمې صفحې پورې دوام وکړي زموږ لومړنی موضوع د نارینه تکثري سیستم موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسو په نوبت سره پیژنو لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو سیکروم چې دی هغه یو پوستکی کسوري دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 10 درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې بچې د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کمی لار څخه چې کې سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي او همدارنګه واس ډیفرنس دي چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقالیږي او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کې مرسته کوي پسې رزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول د دغه کم د یو ټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نرینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نرینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ داسې ویلی چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه څه دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیتی مواد مثال ډی این ای د پزان کې لري او چې پلانني جینیتی مثال کوم جینیټکس چې دی هغه معلومات د هغې سره چې کوي شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابروي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکې برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې د هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو د کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفروس څخه چې کیږي نفرونس خره وځي کچې په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نس و نو به هغه تخمت شي کیږي لمنځزه. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغه له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسې هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیايي ساتنه چې ډېره مهمه ده. رازو ورپسې د شزینه تکثري سیستم وروسته رازو موږ او تاسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې د شزینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې د 21 څخه تر 15 ورځې پوری چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د هایز دوران شدی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کوم غیر معمولي نشه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې رازو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت کې پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې رازو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازک غشا پوښل کیږي، دغه د نن بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنه درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو. او د امیدواری نشته دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې رازو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې رازو د غبرګونی زیژن دی. ډېری وخت کې د غبرګونی زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګوني یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګوني کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي، مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه، تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې، او بیلابیل شي پړاوونه کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې زون د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي. وایي سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته شي، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کېږي. د جنسي یوځای کېدل له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چیرې ځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو یو ډېر خطرناکه نه جوړېده چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه د اوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز ملنه چې د تر نن ورځې پرې د ایډز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویل هغه همیشه په نظر کې ونیسو. سستول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوسو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو وپیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي، که چیرې د دې په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي، چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې چې حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېره اندازه ډېریږي، چې په شپاړس نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. لازونن رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درواتیایمې صفحې څخه تر اووه اتیایمې صفحې پرې دوام وکړي. دا زور ډی این ای یا هم ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډی این ای پیژندلې وه چې د هستوي تیزاب و له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلودي ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډی این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره و، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډی این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټه کې چې د دې ادایو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډی این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډی این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډی این ای او پروټین څخه ترکیب شوی، یعنی ډی این ای او پروټین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډی این ای، جین او کروموزومونه دې ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډی این ای هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچیرې مثال په ډی این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډی این ای مثال نو کشف کړی، فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو د غیر سي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډی این ای. کوم خصوصیات چې و هغه لمری دا و چې وای حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي. ورپسې راځو د ډی این ای جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډی این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ، کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري، یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډی این ای کې. ډی این ای او ار این ای موږ ویلي و چې ډی این ای چې ده د ار این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډی این ای کې چې دی ادنین، ګوان، نین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار این ای کې چې و ده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډی این ای ته موږ ویلي ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی. نو ځکه وایي چې ډی خپله ده نشتون معنا کوي ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی. مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډی این ای په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډی این ای موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډی این ای چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویدي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویدي. او دغه کم ډی ان ایچ د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم مش یادولای سو. د ډی ان ا په دغه کې چې دی خپل ډی ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کم قلویګان چې مش تاسو وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې به دی د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی ان ا په موډل کې چې د په ډی ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوال چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه یې منځته. مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافی اندازه ترشو نسی د ګلوکوز کچ په وجود کې چکیش ډیری رچ نوموري کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چکی، مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکې چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړشتي دوه چند ښه او بهتره برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و دی، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کیږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولیږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینری څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غیپ د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لغه د تنباکو درخت یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینی را واخیستې په غوږ د خوک په زایګوټ کې چکی پیچکاری کوي، چې په دې سره دغه کم خوک چې وکړه چې وده وکړه غټ سو، د به د کم جوړښت چې واغلی سي و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات، ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل، او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره وکي. او موږ وایو چې ډی ان ا چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولې به، او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بل لاسته راوړل منځته راوړل، چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډی ان ا ته دغه ډول چې کله نوې رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډی ان ا وایو، یا هم نوې جوړش ډی ان ا ویل کېږي. کله چې تاسو مثال دوه مختلف خواص پر واخیستل هغه به خپل په منځ کې تزویر کا او یو نوې خاصیت به لامنځته کړي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو، او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مو سر خلاصي ووسي. موضوع مو په دوه درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اي یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان اي جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان اې چې د موږ وویل خپله په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې اوس کروموزوم مې چې خلاص لري جینوم لري ډي ان اې. نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو؟ دوی چې دی خپله یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی، او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې. او ډي ان ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلویگانی هم نشته دي. او ډي ان اې چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مارپیچ په ډول سره جوړش لري، چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري، او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینې چې دي یو خو بازوګان سو د زینو، یو د خپل زینې دي چې د زینو یې پورونه چي دي، هغه کې به قلویګانی ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین وجود لري، چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.